السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي راډیو ته غوښیاست. د ازادي راډیو بلې وساته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې سوې. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. په اصل کې چې په هیواد کې هدفي وژنې زیاتې سوي، حکومت وایي چې د دغو حملو د مخنیوي لپاره یې خپلې هڅې ګړندۍ کړې. دا نور راپورونه تر خبرونو وروسته. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي ناټو په افغانستان کې د جګړې د ختمولو ملاتړ کوي. حکومت غور ولایت ته یو پلاوی استوي چې د ولایتي شورا د یو غړي د وژل کېدو قضیه وڅېړي. درې پاکستانی سرتیري په شمالي وزیرستان کې وژل شوي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه بحث وکړ. سټیفانو پونډیکورو پر ټویټر په یو بیان کې چې پرون ماښام خپور سو ویلي، ناټو په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. هغه وروستیو هدفي بجنو ته د اشارې په ترڅ کې ویلي چې دا حمله هیڅ راز توجیه نه لري او ګټه یې هیچا ته نه رسیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د غور د ولایتي شورا د غړي عزت الله بیګ د وژل کېدو په اړه د څېړنو په مقصد د ولسمشر اشرف غني د فرمان پر اساس غور ولایت ته یو پلاوی استوي. د ملي امنیت شورا دفتر په یو خبر پاڼې کې چې تیر ماښام خپره سو ویلي، د ملي امنیت شورا د دفتر د پوځي سرمفتش په مشرۍ پلاوی به غور ولایت ته سفر وکړي او د دې پیښې د څرنګوالي په اړه به څېړنې وکړي. د ملي امنیت شورا پرون تر دې مخکې پر ټویټر لیکلی و چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو غوښتل د ولایتي شورا غړی عزت الله بیګ، د ولایتي شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان او د غور ژغ راډیو د خبریال بسم الله ایماق د وژنې په تور ونیسي، خو هغه پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې او په نتیجه کې ووژل سو. تندر قل اردو په غزنی ولایت کې د 200 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. د دې قل اردو په خبره یو ډله وسلوالو طالبانو غوښتل تیر شپه په اندړو او قرباغ ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي. د تندر قل اردو ویان ایمال خان مومن نن سهار رسنیو ته وویل پر دغو وسلوالو هوایي حمله وسوې.
په اندړو ولسوالۍ کې 8 تنه طالبان وژل شوي او یو تن ټپي شوی. همدارنګه په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ډل مشر په ګډون بیا 3 تنه طالبان وژل شوي او یو را د فولډر موټر یې هم لمنځه وړل شوی.
وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه رسمن څرګندونې نه دي کړې. په پام کې ده د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ د راتلونکې اونۍ د پنځمې په ورځ په متحده عرب اماراتو کې پیل سي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دا درې لوبې به د روانې جنوري میاشتې پر 21مه، 24مه او 26مه نیټه ترسره سي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته د دغو لوبو پر اهمیت خبرې وکړې.
دغه لوبې د دواړو هیوادونو لپاره خورا ارزښتناکه او مهمې لوبې دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د څو ورځو په دې خوا په عربي متحده اماراتو کې خپل تمرینتي کیمپ پیل کړی دی. انشاءالله چې د ښه چمتووالي سره به د آیرلند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان په دې لوبو کې د ګډون لپاره پرون متحده عرب اماراتو ته ورسید او محمد نبی، مجیب زدران او د ملي لوبډلې نور غړي تر دې مخکې هلته رسیدلي دي. دغه لوبې د پلازمینې ابوظبي د شیخ زاید په کرکټ لوبغالي کې پلان سوي دي. درې تنه پاکستاني سرتیري په شمالي وزیرستان کې په یوه نښته کې وژل سوي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې دغه سرتیري پرون په دې قبایلي سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې ووژل سول. سیمه ایزو چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې دا پوځي عملیات د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې سوي. په بیان کې دغه راز په دوه جلا عملیاتو کې د دریو وسلوالو د وژل کېدو ادعا هم سوې ده. له دې نښتې دوه ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې پر یوه امنیتي پوسته د وسلوالو طالبانو په برید کې دوه پاکستاني سرتیري مړه او درې نور ټپیان سوي وو. د پاکستان پوځ په 2018 میلادي کال کې ادعا وکړه چې له درې میاشتنیو پوځي عملیاتو وروسته یې په وزیرستان کې د افراطي وسلوالو اډې له منځه وړي دي. د روسیې او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمې د امنیت او په تیره د خلیج له هیوادونو سره د تهران د اړیکو په اړه بحث وکړ. سرګی لاوروف او فیصل بن فرحان پرون په مسکو کې سره وکتل. لاوروف تر دې کتنې وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل
Мы заинтересованы غواړو د دې شاهدان وو وسو چې ایران او د خلیج هیوادونه په خپلو کې خبرې پیل کړي، د اعتماد او شفافیت د رامنځته کولو لپاره موافقه لیکونه لاسلیک کړي، او په ټوله کې له یو بل سره همکار ووسي. د خلیج لپاره د یو امنیتي تفاهم د پراختیا په مقصد زموږ وړاندیز دقیقا د همدې هدف لپاره دی.
د رویټرز خبری اجنس د راپور له مخې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل روس سیال سره په کتنه کې په منځنۍ آسیا کې د پوینا د ایران د مداخلې د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. هغه همداراز ویلي چې د سوریې د جګړې د پای ته رسولو پر وړاندې اساسي خنډ د ایران نیابتي وسلوالې ډلې جوړوي. په تونس کې د دیموکراسي پلوه پاتون لسمه کلیزه پرون د کورونا وایرس د محدودیتونو له کبله په مختصره توګه ولمنځل شو. دغه پاتون د دې سبب شو چې د دغه هیواد زورواکۍ له واکه وپرځول سي او په عرب هیوادونو کې د ناکراریو څپه پیل سي. په تونس کې د هغه څلور ورځنی ټولبند له کبله چې له پرونه نافذ سو مظاهرې منه دي. لاس کله مخکې د تونس ولسمشر زین العابدین بن علي تر پراخو مظاهرو وروسته له واک څخه لري او په 2019 میلادي کال کې په جلاوطنۍ کې مړ سو. په تونس کې دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې یوه نهیلي ځوان هټیوال د پولیسو د زور زیاتی له کبله ځان ته اور واچوه. د خبرونه د سر راپور. په داسې حال کې چې په افغانستان کې هدافي وژنو زور اخیستی، افغان حکومت وایي چې د دې حملو د مخنیوي لپاره یې خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د ناټو ملکي استازي ویلي چې د هدفي وژنو او وروستیو حملو ګټه هیچا ته نه رسیږي. له بلې خوا د ملي امنیت عمومي ریاست له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د غور د ولایتي شورا د هغه غړي د وژل کېدو خبر ورکوي چې د ولایتي شورا د مرستیال او یو خبریال په قتلونو تورن و. احمد تکل په دې اړه جزئیات برابر کړي.
هدفي وژنې تقریبا هر ورځ د هغو غونډو د بحثونو اصلي موضوع وي چې د سهار په شپږ نیمو بجو د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ جوړیږي. دا حمله چې هیڅ ډله یې مسؤلیت نه مني اوس د افغان حکومت لپاره په یو لوی سرخوږی بدلې شوې دي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي پرون پنځشنبه وویل چې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د دې حملو او د امنیت او سولې پر نورو اړوندو مسایلو بحث کړی دی. ستيفانو پونتي کورو پر ټویټر په یو بیان کې په افغانستان کې وروستیو حملو او هدفي وژنو ته د اشاره پترس کې ویلي چې د دې حملو ګټه هیڅ چاته نه رسیږي. ښاغلی پونتي کورو همداراز په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې له روانو هڅو څخه د ناټو د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار کړی. د هدفي وژنو په لړ کې پر امنیتي ځواکونو او دولتي چارواکو سربیره په هلمند کې د ازادۍ رادیو د خبریال الیاس دایی په ګډون ډیر خبریالان او مدني فعالان هم په نښه شوي. د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای پرون وویل په تیر میلادي کال کې د خبریالانو پر وړاندې په تشدد کې په سلو کې لاس زیاتوالی راغلی. د دې بنسټ د راپور له مخې په 2000 کال کې 11 خبریالان او د رسنیو کارکونکي په افغانستان کې وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د دې وژنو د مخنیوي لپاره د جدي کار د پیل خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق اریان:
وزارت امور داخله از طریق مرکز
کورنۍ او چارو وزارت تاوتریخواله ته د رسیدو د همغږي مرکز له لارې خبريالانو او مدني فعالانو ته ورپېښ غواښونه چيړي. موږ ته د ټولو هیوادوالو په ځانګړې توګه خبريالانو امنیت مهم دی او په دې برخه کې له خبري بنسټونو او مدني ټولنو سره کار کوو.
افغان حکومت د هدفي وژنو د مخنیوي په برخه کې د یو لړ بریاو ادعا هم کوي. تیر مخام د ملي امنیت عمومي ریاست په یوه نښته کې د غور د ولایتي شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان او د غور غاګ راډیو د خبریال بسم الله ایماق د قاتل د وژل کېدو خبر ورکړ. د ملي امنیت په خبر پانه کې د دې دوه هدفي وژنو عامل د ولایتي شورا غړی عزت الله بیگ بلل شوی. په خبر پانه کې راغلی دی چې بیگ په منظمو او هدفي وژنو د طالبانو په تمویل او تجهیز همدارس د ډلې ته د بزبزک د پرمختللې وسلې په لیګلو او هغوی ته د مقناطیسي بمونو د روزنې په ورکولو تورن دی. ملي امنیت وایي چې امنیتي ځواکونو غوښتل نوموړی ونیسي خو هغه مقاومت وکړ او په نتیجه کې وژل شو. داسې ښکاري چې د امنیتي تدابیرو له لارې د هدفي وژنو مخنیوی لږ تر لږه د اوس لپاره د حکومت په وس پوره نه دی، نو ځکه د ولسمشر لومړي مرستیال خلکو ته یوه ډېره ساده سپارښتنه کړې او ترې غوښتي دي چې د خپلو موټرو هغه اوسپنیزې برخې چې مقناطیسي بمونه پرې نښلي پر ربړ وپوښي. ښاغلي صالح د شپږ نیمو بجو د پرون سهارنۍ غونډې په راپور کې ویلي دي چې دا کار په ډیرو لږو پیسو او د هر مستري په دوکان کې ممکن دی.
ومودل چې د افغانستان حکومت وایي چې په هیواد کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره هڅې ګړندې کړې دي. په خوست کې ځینو قومي مشرانو او ځوانانو په یوه غونډه کې غوښتنه وکړه چې د سولې په بین الافغاني خبرو کې دوی ته هم ونډه ورکړل سي. تفصیل په دې راپور کې.
د پنجشنبه په ورځ د خوست، پکتیا او پکتیکا د یوولسو زدران میشتو ولسوالیو د قومي مخورو او ځوانانو د پراخې راټولېدنې ویناوالو وویل چې د سولې په اړه افغاني سیاسیون یوه خوله نه دي او تر اوسه په قطر کې بین الافغاني خبرې اترې کومه څرګنده لاسته راوړنه نه لري. دوی نیوکې وکړې چې افغان حکومت په خپل مذاکراتي ټیم کې لوی پکتیا قومونو ته چې د جرګو او مرکو اوږده مخینه او منلي دودونه لري هیڅ ډول ونډه نه ده ورکړې. د خوست د شمال دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشر دوه اتیا کلن حاجي عبدالرحمن زدران آزادۍ راډیو ته وویل د طالبانو مخالفت په خپل ځای، خو په داخل کې افغاني سیاسیون هم د سولې په اړه په یوه خوله نه دي او هر څوک ځانته ځانته خبرې کوي.
مګدانو منده شوي چې دا زدرون حکومت جوړ شوي چې د افغانستان سیاسیون نن وس په افغانستان کې په کوبل کې نوستي په یوه لار نه دي سره جوړ. بیا یې طالب نه بس ګیلا ته وکي دا د پیټفوک شي طالب یې په میک یې چا سره وي دنیا لوستای چا سره بل دنیا لوستای چا سره بل دنیا عزیزونو لوستا نن ورشه دا دوی په دوه کا سره غیږي ته فکر وکا چیرې کې په پختیا کې ته خبر شوې په لویا پختیا کې چا ته وانډه ورکړي چې دا وغاږي.
په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار مولوی سردار زدران هم چې د دې قومي حرکت ملګری دی ول
هغه توقعات چې ولسونو له حکومت څخه یا له طالبانو څخه درلودل هغه هیله پرانه شوې. د بین افغاني مذاکرات له خند او ځان سره مخامخ موخ به ډیر اداره وتلی یو چې د زدرانو قومي مشرانو ته بلل بل اخره لوی پکتیا ته با استعداد ځوانانو ته مخور مشرانو ته علما او ته موقع ورکړل شي چې د سولې په پروسه کې په بین الافغاني ژبه د قومي دود او کلتور لمخې له طالبانو سره خبرې وکړي او د سولې پر واستو کې خپل رول ادا کړي.
مدني فعال قاری محمد اسماعیل زدران ویل کده سولې په خبرو اترو کې لوی پکتیا او په ځانګړي ډول زدرانو ته پروند ورکړل شي نو لري نه چې د خلکو د هیلو سره سمبه ایوي مثبت پایلې ته ورسیږي.
نو مونږ غوښتنه دغه ده چې کچېری د سولې خبرې د لوی پکتیا بیا په لوی پکتیا کې د زدرانو قوم ته وانډ ډېره ورکړل شي او دوی ته وسپارل شي نو لري نه چې دغه سوله ډېر زر کیږي او هغه سوله به کیږي چې مونږ ورته څومره هیلې لرو افغان او د افغانستان ټول وګړي ورته څومره هیلې لري.
په دې راټولېدنه کې د زدرانو مشرانو او مدني فعالانو د دوی د سیمو او خلکو د ستونزو او محرومیتونو یادونه هم وکړه. د پکتیکا د ګیانی ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي عمرجان زدران وویل
د زدرانو لوی قوم محروم پاتې شوی دی. لوی لارې خامدې سړکونه نه لري، کلینیکونه نه لري، خونځې ړنګې دي. هغه حقوق چې زدران ته باید ورکړل شوی وای د دوی لوی نفوس لري نو هغه تر اوسه نه دي ورکړل شوی. د زدران میشتو سیمو کې د الکترونیکی تذکرو مرکزونه نه دي فعال شوی، دا د زر تر زره فعال شي او د خوست ورګون سړک د ورته جوړ شي تر څو پورې چې د زدران غوښتنه و نه منل شي د لارې نو نه به خوست کې، پکتیا کې، پکتیکا کې، په زدران ټولو میشتو سیمو کې به دا لارې نه جریان لري.
په خوست کې سلګونه زدران د سولې په اړه داسې مهال راټولېږي چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا منلې چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو یو مخامخ غونډې ځنډیدلي او له تېرو درې ورځو راهیسې یې نه دي سره کتلي. د سولې خبرو له تودېدو سره ځینو سیاستوالو د لنډمهالې حکومت غوراوی وړاندې کړی دی، خو ارګ دې وړاندیز کلک مخالفت کړی او په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې د موقت حکومت پلوي نه دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په اورزګان ولایت کې د زراعتي محصولاتو د ساتنې لپاره سړی خونی ګټه اخیستنې ته وسپارل سوې. دغه سړی خونی د پیازو دی او د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې ځینو هغو بزګرانو ته جوړې سوي چې له ډېر مودې د پیازو زیات کرکیله کوي. نور په دې راپور کې
اورزګان کې سیمه ییز چارواکي وایي دغه سړی خونی چې د درو دېرش میلیونه افغانۍ په ارزښت چارې بشپړې سوي مالي چارې د افغان حکومت لخوا ورکول سوي دي. دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد یادی سړی خونی د کروندګرو لپاره